په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د افغان خزینه کارکونکو پر تګ راتګ بندیز د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. دغه سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې کابل کې د دوی کاري محیط ته د خزینه کارکونکو او قراردادیانو پر لاسرسي محدودیتونه باید پای ته ورسیږي. خبر پاڼه کې راغلي چې طالبانو د سپتمبر په 1 په کابل کې د دوی دفترونو ته د خزینه کارکونکو د تګ مخنی ولیده. دوی ویلي چې د طالبانو د حکومت دغه محدودیت په کتبی او یا هم شفاهي ډول په افغانستان کې د دوی ټولو دفترونو ته رسول شوی. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو یوناما وایي دا بندیز د دوی او د طالبانو د حکومت له پخوانیو هوکړو سره په ټکر کې دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي کونړ کې د شاوخوا 1,400 زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره بودیجې ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دغه سازمان د ماموریت مشر میوهونګ پارک اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي زلزله ځپلي اوس له سرپناه پرته شنه اسمان لاندې ژوند کوي. د هغې په خبره دوی له خیمو ورهاخوا کورونو ته اړتیا لري، ځکه غرنیو سیمو کې څو اونۍ وروسته د ژمي ساړه پیلېږي. د طالبانو حکومت او نړیوالو مؤسسو ویلي چې زلزله ځپلو ته یې بیړنۍ مرستې لکه خواړه، خیمې، کمپلې او داسې نور اړین مواد رسولي، خو داسې بریښي چې د تلپاتې ملاتړ لپاره یې لا بودیجه نشته. په کونړ کې د اګست په 1 زلزلې څه باندې 2200 کسان ووژل او له 3600 ډېر نورې ژوبل کړل. IOM وایي د زلزلې له کبله شاوخوا 5000 کورونه ویجاړ شوي او په خبره یې ټول ټال نږدې 500,000 کسان متاثره شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي لیوی ایرانی تابع سره د دوه فرانسویانو تبادله به په راتلونکو څو ورځو کې ترسره شي. عباس عراقچی تیره شپه د ایران دولتي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې مهدیه اسفندیاری به د دوه فرانسویانو سیسل کوهلر او د هغې د ژوند له ملګري ژاک پاریس سره تبادله شي. دغه فرانسوي جوړه له تیرو دریو کلونو راهیسې ایران کې زنداني ده او د اسرایل استخباراتي ادارې یا موساد سره د جاسوسۍ تور پرې پورې دی. د دوی کورنۍ بیا دا تورونه رد کړي دي. او د کرکټ د آسیا کپ په پیل شوو سیالیو کې نن د پاکستان او عمان لوبډلې سره مخامخ کیږي. د غلوبه د افغانستان په وخت ماښام 2 بجې په دوبۍ کې ترسره کیږي. پرون په دغه جام کې د هانګ کانګ او بنگلاديش لوبډلو لوبه وکړه چې بنگلاديش په 2 وکټو هانګ کانګ ته ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دغه جام کې لومړنۍ سیالۍ له هانګ کانګ څخه په لوی توپیر ګټلې او د راتلونکو سه شنبې په ورځ دویمه لوبه له بنگلاديش سره لري. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. یوناما وایي طالبانو یې پر افغان خزینه کارکونکو نوې محدودیت وضع کړی. د همدې محدودیت په غبرګون کې یو UNHCR خپل دفترونه تړلي چې د کډوالو اندېښنې پارولي.
منګ و دلته د لارې کرانل رو منګ گاډي ونه سو کرایه کو په 2,00,000 روپۍ منګ چې حالته UNHCR والا موږ ته مرسته راکې کاغه ایم د امرسته پر موږ باندې بند کې نو موږ د کور څنګه بوزو گاډي څنګه کرایه کو.
کونړ کې زلزله ځپلی وای زلزله د ژوند ټول اسانتیاوي تر اخیست.
من کورونه کې چې داخل کې سولر شیشې وي بیټری نه وي چې څه وسایل هغه ټول د منځه تللي دي. موږ ته دغه بیټری یا سولر شیشې چرنا نو دغه ته اشد ضرورت دی.
پاکستان کې افغان کډوال وایي پولیسو په کتبي ډول د وتلو خبرداري ورکړي.
نوټیس ورکړي خلکو ته ویلي چې بس ورور خپل ځان ټولوي وځي پوښه رضاکارانه دلته پیښور نم خلک روان دي. ازي ټول بزي یو به نه پاتې کیږي خو په وخت سره.
او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر دوه د اسرائیل د دوه ورځو مخکې برید غندلی دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ. راځو د دې خبرونې د سر مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایید د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د افغان خزینه کارکونکو پر تګ راتګ بندیز د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. دغه سازمان پرون پنځ شنبه یو خبر پانه کې ویلي چې کابل کې د دوی کاری محیط ته د خزینه کارکونکو او قراردادیانو پر لاسرسي محدودیتونه باید پای ته ورسیږي. خبر پانه کې راغلی چې طالبانو د سپتمبر په 1 په کابل کې د دوی دفترونو ته د خزینه کارکونکو د تګ مخنی ولید. دوی ویلی چې د طالبانو د حکومت دغه محدودیت په کتبی او یا هم شفاهي ډول په افغانستان کې د دوی ټولو دفترونو او استازولیو ته رسول شوی دی. یونما ویلی چې د دغه کار د اجرا کولو لپاره د دوی د کابل، هرات او مزار شریف د دفترونو مخې ته د طالبانو مسؤل کسان ولاړوي. وړاندې راغلی چې دغه ډول اقدامات له زلزله ځپلو او دغه راز ایران او پاکستان ایستل شوو کسانو سره د دوی بشري مرستې متاثره کوي. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو یونما وایي دا بندیز د دوی او د طالبانو د حکومت له پخوانیو هوکړو سره په ټکر کې دی. بل ورته بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر د همدې بندیز په غبرګون کې په اعتراضي ډول په افغانستان کې خپل دفترونه تړلې دي. یو ان ایچ سی آر په یو اعلامیه کې په خپل ایکس پاڼه باندې ویلي چې دا پریکړه د دې لپاره کړې چې طالبانو په همدې ادارو کې د خزینه کارکونکو پر کار بندیز لګولې دی. دا چې د یو ان ایچ سی آر تړل شوی یا تړل کیدونکو دفترونه څومره مهم دي، څه کول او کډوالو په اړه څه وایي، په دې اړه پام کړئ د سنا کاکړ راپورټ.
د سیمهال چلګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان نه د کډوالو د ستنولو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر اعلان کړی چاړه شوی په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو په مرکزونو کې خپل فعالیتونه ودروي. یو ان ایچ سی آر په یو اعلامیه کې چې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 11مه یې په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپره کړې ویلي دي چې دا پریکړه د اداره کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز په غبرګون کړې ده. د یو ان ایچ سی آر په دغو مرکزونو کې ستنیدونکو ته نغدي او نورې مرستې ورکول کېدې څو په ټولنه کې د هغوی د بیا میشتیدنې بهیر اسانه شي. دغه اداره زیاتوي چې د ښځینه کارکوونکو له شتون پرته د ستنیدونکو د 25% ښځو مرکې او د معلوماتو ټولول ناشونی دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې افغانستان ته ستنیدونکي او شمیر کډوال د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د نړیوالو ادارو د مرستو نشتوالی به د دوی ستونزې دوه چنده کړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پی او آر کار درلودونکي افغان کډوال حمیدالله ازادي راډیو ته وویل
دا که زمونږ سره یو نسیار والا د مرستې بندې کې زمونږ خو بالکل بیا تلای نشو. مونږ ودلته د لارې کرانل رو مونږ گاډي ونه سو کرایه کو په 2 لک روپی مونږ چې حالت یو نسیار والا مونږ ته مرسته راکې یا بتا ته کرایه در کاغه د مرستې پر موږ باندې بندې کې نو موږ د کور څنګه بوزو گاډي څنګه کرایه کو. زمونږ جایداد خو ټول پاکستان کې پاتې کیږي. مونږ په 2 لک باندې وزو نو چې حالت ولار سو زمونږ سره نقد پیسې نه دي. د مټر والا کرایه څو کور کې دا ډیر زیات جلن مرسته شروع
پاتک کې د پی او آر کار درلودونکو افغان کډوال سناګل هم ورته اندېښنه څرګندوي.
اوس دا موږ سره سراسر زیاته ده. موږ اوس د ګاډو کرایګانې نه لرو. دلته پاکستان نه پریږدي، هلته افغانستان نه قبلي، هلته کارونه نشته. د موږ بچی شي خرو چی شي بکو کورونه نشته. د خیمې موږ نه لرو. موږ چې دا اوس یا سري ولو دا اوس موږ هلته اسمان نه لاندې مخکې یخ ده.
د پی او آر کار درلودونکي د افغان کډوال زیاتوي چې دا ګسلی او د شمې وروسته چې د پاکستان حکومت له لوري دوی ته وروستۍ نیټه ټاکل شوې وه د کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر سخت شوی او دوی له یو ان ایچ سی آر غواړي چې خپلې مرستې له ستنیدونکو سره روانې وساتي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د اعلامیې په دوام کې ویلي چې طالب چارواکو سره رغنده خبرې روانې دي څو د ښځینه کارکوونکو د ستنیدنې زمینه برابره او له ستنیدونکو ملاتړ تضمین شي. نړیوالو ادارو په څو ځلې خبرداری ورکړی چې د کډوالو ډلې سي ایستنې د افغانستان اقتصادي کړکیچ لا سخت کړی دی. طالبانو افغانستان کې وخت تر بیا ستنېدنې وروسته په نورو برخو کې پرنجونو او ښځو د محدودیتونو تر څنګ دوی په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي چې په پایله کې په دغه هیواد کې د ګڼو نړیوالو ادارو پروژې ځنډیدلې او د اقتصادي کړکیچ کچه لوړه شوې ده.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر په اعتراضي ډول په افغانستان کې د خپل حقوقو دفترونو د تړلو اعلان کړی دی چې له ایران او پاکستان راستنو شو سره پکې مرست کیږي. دا هغه دفترونه دي چې تر ډیره تورخم او د غراز سپین بولدک او د افغانستان نورو سرحدي سیمو کې فعالیت کوي او هغه کډوال ثبت او راجستر کوي چې له ایران او پاکستان او د غراز نورو هیوادونو په زور یا خپل خوخه افغانستان ته راستنول کیږي. دغه دفترونه دغه کډوالو ته یوه اندازه نقد پیسې ورکوي او خپل سیمو کې د میشتیدو یو څه ناڅه امکانات ورته برابروي. د یونیسیار دغه پریکړه داسې محل کېږي چې له گاونډي پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوي. هلته د پاکستان له بیلابیلو سیمونه افغان کډوالو ته ویل شوي چې دا سیمې پریږدي او افغانستان ته ولاړ شي. په پېښور کې هم افغانان وایي چې دوی ته د وتلو خبرداري ورکړل شوي، خو وایي چې په پېښور کې تر اوسه د پولیسو لخوا داسې پېښې نه دي ثبت شوي چې ګواکې کډوال دې په زوره وایستل شي. دوی وایي کډوالو ته ویل شوي چې باید په خپله خوښه ووځي، کنه وروسته دوی سره داسې ویرسته چې ممکن پولیس ورسره له تاوتریخوالي او زور زیاتي کار واخلي. د مشال رادیو خبریال پرې دا راپور راستولی.
دا محل زیاتره افغان کډوال د سند، پنجاب، کشمیر او گلگت بلتستان نه افغانستان ته روان دي، خو بیا په پیښور خو او شاسمو کې لا د افغان کډوالو په وتو کې تیزی نه لیدل کیږي. په پیښور کې یو افغان کډوال فیاض خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته له دې خارا د کډو وستو ویل شوی، خو لا سختي ورسره نه شوي او ځنې کسان په خپل خوخه روان دی.
نوټیس ورکړې خلکو ته ویلې چې بس ورور خپل ځان ټولوي وځي پوجا رضا کارانا. دلته پیښور نم خلک روان دي او منګه من انشاء الله زی ټول بزی یو بم نه پات کی، خو په وخت سره یو دم ټول نشي کولای چې پیو زیر روزي، ځکه چې په دې لار کې ډیر تکلیفونه دي. تورخم نه تر په دې کارخانو چارمرو پورې گاډي ټول قطار ولاړ دي، بل گاډو تکلیفونه دي، خلکو ته گاډي نه ملاويږي او بل د گاډو کرایې نه ډیر ګران شي، دي ډیر زیات مشکلات دي. یو گاډي په خواږ چ کرای وو تقریبا 2.5 لک پوس 15 لک 15.5 لک رسیدل کابل پورې، نو اخوا ولایت پورې ډیر زیات ګرانی ده.
په پیښور کې ځن نورو افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
صابر خپګان خو ډیر زیات دی او زموږ ټول عمر دلته تیر شو، پیدایش هم دلته شوی ده. وخت هم ورکی بل خبردار شي زموږ ولاکس رکی شي بر لاړ شو، ځکه زموږ روزګار دلته دی او پیدایش هم دلته دی. بچي ټول ماشومان طالبونه تربیت ترسره دي او دا څه هتلې تقریبا
حکومت کړی دا وخت ګورو دلته کاروبار دا کاروبارم را ټولول غواړي.
د پاکستان وفاقی حکومت ویلی چې د اگست په 1 نیټه د پیوار کارډونو حیثیت هم ختم شوای او د سپتمبر لومړۍ نیټه نه د بغیر پاسپورت او ویزې افغان وګړي په پاکستان کې غیر ملکی تصور کیږي. حکومتي چارواکو ویلی چې د غیر قانوني غیر ملکی وګړو لدی ملک د وستو پلان لاندې دا عمل 2023 اکتوبر میاشتې نه پیل کړای او په 2024 کې هم په زرګونه افغان کډوال افغانستان ته استول شوی. د پاکستان کورنو چارو وزارت ویلی چې پاکستان کې په پیووار کارډونو باندې خواوشا 4 لک او یا هم سباندې 4.5 لک افغان کډوال اوسېدل او خواوشا 3 لک ته یې ACC په نوم کارډونه جاری کړي وو او په زرګونه شمېره کې بې اسناد افغان کډوال هم پکې موجود دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلی چې باید افغان کډوالو سره زور زیاتای ونه شي او خپل خوخې ته دی پرې خودل شي. د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلی چې افغان کډوالو لپاره په لند کوتل کې موقتی کیمپ جوړ کړای، دلته یې رجستر کوي او بیا یې تورخم په لار افغانستان ته لیږي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
او سم ورزو د کونړ د زلزله زپلو حال اخلو. د کونړ د زلزله زپلو سیمو اوسیدونکو په تپه تیاری کې ورځ شپې تیروي. دوی د رڼا د نشتون لقبل لستونزو سر ټکوي، وایي چې په خیمو کې اوسیږي او تیاره دوی او ماشومان ته ګواښ پېښولې شي. د زلزلې له امله د بې کوره شوې کورنۍ د لمر او بتریو په امکاناتو برېښنا غواړي. که څه هم یو خیریه بنسټ پرون ویلي چې شاوخوا یو نیم سل کورنۍ ته د لمریزې برېښنا امکانات برابر کړي، خو اړتیا تر دې ډېره زیاته ده.
خیمو کې ژوند دی چې خیمو کې رڼا نی، مارانی لړمانانی
وای بیرنا دوی ته په خیمو کې ژوند ډېر ستونزمند دی. په خپلو کورونو کې ځان ته واړه امکانات برابر کړي وو، خو په خبره یې هر څه له منځه ولاړل. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د ډیوه ګلدرې د اوسیدونکو او زلزله ځپلي عبدالخالق وړاندې ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ کورونه په ټول تخریب کړای شوی دی او ویجاړ شوی دی. زمونږ کورونو کې چې داخل کې سولر شیشې وي، بیټری نه وي، چې څه وسایل وو هغه ټول له منځه تللي دي. مونږ غوښتنه کوو چې مونږ ته دغه بیټری یا سولر شیشې چې رڼا نو دغې ته اشد ضرورت دی. یو سخت ګرمي ده، په خیمه باندې نمر لګیږي.
دغه ولسوالۍ او بل اوسیدونکي او زلزله ځپلې نور هم ورته غوښتنه لري.
لاسي څراغونه او نهادونه له خوا ورکړ شوي دي، خو دا بسنه نه کوي. موږ غوښتنه دا ده چې موږ ته دغه خیریه بنیادونه له خوا د رڼا اصلي ترتیب برابر شي.
په کونړ کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي دا ستونزه تاییدوي، خو وایي د هواري لپاره یې هڅې روانې دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
نو په دوه درې ورځو کې دغه ټول شیان کومل کول یا هغې ته برابرول دا یو ستونزمن کار دی واقعا. خو انشاءالله دا رڼا چې دا هغه به هم د هغې دپاره انشاءالله په دې ورځو کې برابر شي او ځنو ته برابر شوی هم ده، ځکه کوم چې کیم اول جوړ شوی دی په کونړ خاص کې هغې ته دغه ضروریات ټول تقریبا برابر شوي دي. نو انشاءالله امید هغه کیم پونه ته به هم برابر شي.
د یادونې ده چې په کونړ کې تر زلزلې وروسته څو ورځې د ژغورنې عملیات او د بیړنیو مرستو رسول روان وو، او تازه دوه ورځې کېږي چې زلزله ځپلو ته د کمپونو جوړول پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې یو ان ډی پی د سپتمبر په شپږمه ویلي وو چې دوی زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 8 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري، چې پکې د نورو خدمتونو ترڅنګ د سرپناو برابرول، د لنډمهالو او دایمي کورونو جوړول، او زیانمنو کورنیو ته د نوې بڼې انرژي برابرول هم شامل دي. د میکرلیف مرستندوی سازمان د ارزونې له مخې د اگست او د شمې د شپې نه وخت زلزلې په کونړ ولایت کې شاوخوا 15.5 ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې کړې. ملګرو ملتونو د افغانستان په ختیځ کې د دې زلزلې زیانمن 3,400 کسان هودلې دي. د زلزلې کې د طالبانو حکومت د معلوماتو پر بنسټ یوازې په کونړ ولایت کې له 2,200 ډیر کسان مړ شوي او له 3,600 زیات ټپیان شوي دي.
یوازې تیار نه ده چې د کونړ زلزله ځپلی ترې کړیږي، بلکې دغه زلزله ځپلی وای چې د شاوخوا لسو ورځو په تیریدو لا هم دوی د یو شمیر اړینو توکو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. دوی وای چې لا هم سرپناه، خواړه او روغتیایي مرستې هغسې دي چې دوی د کمی احساس لري، او وای چې خیریه بنسټونه او د طالبانو حکومت باید دغه اړتیاوې پوره کړي. دوی د پنځمې پورز د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لا تر اوسه اساسي مرستې نه دي ورسېدلې، او هغه مرستې چې د سرپناه، خوړو او روغتیا په برخه کې ورکول کیږي دوی ته بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
فرید د کونړ ولایت د نورګال ولسوالۍ د چلاس کلی اوسیدونکی او د اګست یو دیرسمې نیټې د شپې نه وخت زلزله ځپلی دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ او اوس شپې ورځې تر خیمې لاندې تیروي. د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سمه او کافي اندازه مرستې نه دي ورسېدلې، ورته ویشل شوې خیمې بې کیفیته دي، او په خبره یې د باد او ورښتونو له امله بیرته لمنځه تللې دي.
هر یو کور وړاندې رنګ ده ورزيدلې، کم یو نه دي ورزيدلې، نو چاونه یې کړې دي. د اوسېدو زمينه پکې نه برابرېږي، نو خیمې ور کړې دي. خیمې د څه خیمې دي چې واړه او څه ګډوډ او خیمو انتقالات هم ډېر صحیح نه ده شوي. په لکه ته وایم خوسا ده، یو رقم کم کمزوري ده چې کېدلې ده چې هغه یو ورځ بعد ولګي دویش کو مکمل ختمې کو کنه. نو دا مشکلاتونه ډېر دي ورور، د خوراکه انتقالات، د خوراکه مشکلاتونه ډېر زیات دي. دا وړو
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ زلزله ځپلی صادق خان چې په زلزلہ کې د کورنۍ دوه غړي مړ شوی هم ورته اندېښنه لري.
د اساسي او بنسټیزو کومکونو ته اړتیا ده، مثلا د کورونو جوړول، روغتیایي مرستې چې دی روانې دي، خدای ابتدایي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تعلیم برخه کې، د صحت برخه کې، د غذا د مسؤلیت برخه کې، همدارنګه پاک اوبو ته د لاسرسي برخه کې، چې څومره نړیوال او همدارنګه خیریه نهادونه کولی شي مرسته وکړي دا اړتیا ده.
د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ د شګي سیمې اوسیدونکی ولی ساحل هم وایي چې د دې ولسوالۍ د زلزله ځپلو سروې د مؤسسو لخوا سوي، خو په خبره یې تر اوسه پورې دوی ته د خیمو په ګډون هیڅ ډول مرسته نه ده ورکړل سوي.
تقریبا مستد راغلي وو، یو څه اندازه هغه خلک چې متضرر شوي وو په زلزله کې، هغه یو څه اندازه سروې کړه، اما تر اوسه پورې د هغې سره کومه مرسته کومک لا نه دی شوی. باید هغه ته د سرپناه زمینه برابر شي، لکه خیمې اولیا که کومک د خیمې وشي. مثال نه خبرې، کورونه ویجاړ شوي دي، د خلکو دیوالونه ولیدلي دي، بعد هغه د دوی د آبادۍ یو څه انتظامات په نظر کې ونیول شي تر څو پورې دوی خوندي اوسي، خپلو سیمو او خپلو کورونو ته لاړ شي.
دا شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان په ختیځ، په ځانګړي ډول په کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې له سوې ویجاړونکي زلزلې له لاسو زیاتې ورځې تیریږي. کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف هم تاییدوي چې د زلزله ځپلو سیمو خلک لا هم له ستونزو سره مخ دي. نوموړي په دې ولایت کې د مرستو د څرنګوالي او ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
سات کم نړیوال سازمانونه تقریباً اته څلوېښت ملکونه زمونږ سره کومې مرستې کړي دي. تقریباً هغه زمونږ اولنی ضرورت په ټول پوره شوي دي. دا چې د کومه زندگی په کور کلي چې هغه په خیمو کې نه وي، څه ستونزې به وي. زمونږ په آینده کې د دغه نړیوالو بنسټونو نه او همدغه شان د خیریه بنسټونو نه غوښتنه دا ده دغې خلکو دپاره د دایمي سرپناه لپاره زمونږ سره همکاري وکړي.
که څه هم نوموړي د یکشنبې په ورځ د سپټمبر په اوومه په یو ویډیویي پیغام کې رسنیو ته ویلي چې د پلټنې او ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي، خو زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې لا یې هم عزیزان تر خاورو لاندې بند پاتې او باید راوایستل سي. د اګست د 1 نیټې د شپې ناوخته د ریختار په کچه 6 درجې زلزلې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې یوازې په کونړ ولایت کې له دې زلزلې له 2200 ډیر کسان مړه شوي او له 3600 ډیر ټپیان شوي. دغه شان کابو 2000 کورونه هم تخریب کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو اوس هم ورزو د سیمي او نړۍ یوې تودې موضوع ته. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی وویل چې اسرائیل په دوحه کې د حماس پر دفتر برید سره ټوله پولې او حدود مات کړی دي. هغه تیر شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې زیاته کړه چې اسرائیل د قطر د ملي حاکمیت سرغړونه کړې او سیمه ایز ثبات یې ګواښلی دی. صدر اعظم د اسرائیلو مشران افراطیان وبلل او ویل چې دوی د حماس لخوا یرغمل شوي خلک له پامه غورځوي، خو هغه ژمنه وکړه چې دوحه به په غزه کې د وینې تویدنې د پای ته رسولو لپاره خپلې ډیپلوماتیکې او بشري هڅې جاري وساتي. د لومړي وزیر د څرګندولو په ځواب کې د ملګرو ملتونو لپاره د اسرائیلو سفیر ډینی ډانون وویل چې قطر باید حماس وغندي او د هغې غړي عدالت ته راولي. اسرائیل د سه شنبې په ورځ په پلازمینه دوحه کې د حماس د مشرتابه په غونډه بمباري وکړه چې د دې ډلې شپږ غړي یې ووژل. د حماس غړي چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي په غزه کې د وړاندې شوي اوربان په اړه بحث کوي. قطر، مصر او متحده ایالات د حماس او اسرائیلو ترمنځ د خبرو اترو منځګړیتوب کوي. د تیر شپې تر غونډې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دوحه کې د حماس پر دفتر د اسرائیل برید وغانده. د تیر شپې په غونډه کې له امریکا پرته د امنیت شورا ټولو 15 غړو اسرائیل ملامت کړ او د حماس له منګولو څخه د يرغمل شوو کسانو په خوشی کولو کې د اسرائیل د جدي والی په اړه شک څرګند کړ. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر ډینی ډانون وویل چې د اسرائیل جګړه د حماس سره ده، نه د غزې له خلکو یا د قطر له حکومت سره. هغه ټینګار وکړ چې اسرائیل حق لري چې د 2023 کال د اکتوبر د 8 د بریدونو عاملین هر چیرې چې وي په نخښه کړي. په هغو بریدونو کې حماس 1200 کسان په اسرائیل کې ووژل او شاوخوا 250 نور یې یرغمل کړل. د همغه وخت بیا غزه د اسرائیل تر برید لاندې ده چې تر اوسه پکې شاوخوا 17000 کسان وژل شوي.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غاکله ازادي رادیو نه اوري او ریدونکو دغه خبری مجله هم ورورو پایت رسو د پای راپور اخلو. هغه دا چې په کندهار ولایت کې یوټیوبران وایي چې د طالبانو حکومت د دوی پر چارو باندې بندیز لګولې دی. زموږ همکار له همدغه یوټیوبرانو سره خبرې کړې او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
ممثل او یوټیوبر فضل حق هادی لخپل مینوال او لیدونکو سره د خدای پمانی ته دی ویډیو په خبرولو سره ویلی چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف مسولینو د د او په کندهار کې د ټولو فعالینو پر چارو بندیز لګولای دی. د کندهار ولایت دی اوسیدونکو دا چهار شنبه د سپتمبر رسمه په خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې ده. خغلی هادی چې له کابوله سو کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت درلوده او اوس مناسبای د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
سوشل میډیا کې فعالیت کړی چې کوم څه دې ویډیوګانې او د کوم څه په باندې باندې مش په نه جوړول او په کولو مو چې د کندهار د امریکای معروف او نه یاري منکر د ریاست په مشته دا خبر راکړل چې نور نسی کولای چې تاسو زیرو شان اکاسی کړی یا هم خور کې یا عکس ونی واخلي. نو په همدې اساس یې موږ ته نور اجازه نه راکوي او دا هم نور موږ کولای شو چې مخته لاړ شو او نه هم کولای شو چې تمثیل وکړو. زموږ د ډېره هدف پر موضوعات ټولنیز و هغه پارت کلتورونه هغه ملکي کلتورونه چې وپرا ما او باندې ټلیفون جوړول تر څو مخنیوی وسې د شرکتونو ته په میدانونو جوړول نور خدای سعیت موږ نه درلود چې په پاکستان کې دا شرایط نه دي برابر چې یو څوک د سوشل میډیا څخه پیسې واخلي. کومې پیسې چې موږ د اعلاناتو د طریقې پیدا کولې یا هم د شرکتونو ته جوړولې هماغه پیسې هم را باندې ودرېدلې.
کندهار ولایت کې یو بل ممثل او یوټیوبر او د خواله رسنیو کارونکو محمد نعیم ریحان هم چې مختلفو پلیټ فارمونو کې فعالیتونه کول ورته خبره کوي او ازادي رادیو سره د دې بندیز په اړه اندېښنه شریک کړه.
زما خو خپل ځکه له پرسونو چې زه د تمثيل ترغلی یم د فیسبوک تلار یوټیوب تلار مشکار کوي تمثيل به برخه کې په لاره ته بند سره باندې کار کې د مور په لاره وګشتونو نو دغه د نور کار نشي کولای تاسو دا شی چې په اسلام کې شریعت کې ناروا کار دی
دوی وایي چې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د سپتمبر په نهمه او لسمه کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست چارواکو په مجلس کې ورته ویلي چې کدا بندیز عملی نه کړي له قانوني چلن سره به مخ شي. د ولایت کې یو یوټیوبر هم چې له 13 کلونو راهیسی د برخه کې کار کوي او د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل څموکړه په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف ریاست نظر ولرو. خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو عامر رحمت الله طيب او د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2023 کال په اگست کې د عدلي وزارت خپور کړای په ولسمه ماده کې په لومړیو دریو بندونو کې د زیرو هو یعنی ژوندې موجوداتو د تصویرونو یا ویډیوګانو په خبرولو بندیز لګول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له بلخ ولایت هم ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړي چې ملي ټلویزیون خبرونه چې اوس د طالبانو تر ادارې لاندې دي د همدې قانون د بندیز پر بنسټ د بلخ د والی لخوا بندي شوي. خو طالبانو رسمن تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د دې قانون تر توشي وروسته د هیواد کابو 18 ولایتونو کې رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو پر خبرولو بندیزونه ولګول او یا یې د بندولو هڅې وکړې. خو د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون او بختر دولتي اژانس نن هم د ځینو غونډو تصویرونه او ویډیوګانې خبرې کړې دي. د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو مخکې د طالبانو دا محدودونکي اقدامات غندلي او دا یې د بیان د ازادۍ نقضول بللي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو.com ته ورشئ. او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پانی د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پانه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره. د ازادي ملما
سلامونه ستړي مشهید د ازادي ملما پروګرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. نن سره په ازادي ملما کې د سيو کس ملما دی چې په خپل ژوند کې بیلابل کارونه تجربه کړی دي. هدف مې دا دی چې په یو فیلډ کې کار کړی، یو مسلک زده کړی، هغه پریخي بیا بل تللی، خو دا چې څنګه په دغه ټول مسلکونو کې په عین وخت کې کار کړی، تجربه څه دي او څومره دغه کارونه بریالي وو، نن ورسره خبرې کوو. له دوی ډیره ورو او ځوانانو ته توصیه په دې برخه کې څه دي. قدرت الله را سره دی، د پخوست کې اوس مهال خبريال دی. خو دا چې د خبريالنی مخ کې څه کارونه کړی دي او په ټوله کې قدرت الله څوک دی، په پیل کې له دوی ورو ستړی مشي. قدرت الله مننه چې وخت پرې خو ده او پروګرام کې را سره ګډون کوي. له تاسو په پیل کې اورم چې قدرت الله څوک دی او د افغانستان د کوم ولایت دی.
سلامونه احترام پاتې دي، هله چې روغ او جوړ به وي او د خوښۍ او د سلامتۍ لباسونه به پرتانوي. قدرت الله د خوست ولایت دی او د تانه ورسواله اوسیدونکی دی.
لکه د زده کړو په اړه هم کراته وایس.
ما خپل زده کړې د لسانس تر کچې کړې دي، له ولاسم پاریخ شوم بیا لاړم پانتون ته، دولتي پانتون خو شوه دې پانتون ته امتحان ورکړل. تا زما د خپل پانځي ته نشم بریالي، البته بریالي شوم خو بل پانځي دې بیا راغلم. خوست کې د پامیر لوړ زده کړو په نوم محسوس توا، له هغه سره مې خپل ستینام وکړل. د مانو تقریبا څلور کاله د حقوق او سیاسي علوم باندې ویله، لاغې څخه فارغ شوم او سند مې ترلاسه کړ.
د خونځي په اړه ته وایست، خونځي د چرته لوسته مال ته خوست کې په خپل ولسوالۍ کې کنه بل ځکه مولسته ده.
له ابتدا نه نیولې بیا تر متوسطه دورې پورې خوست ولایت تھانه ولسوالۍ کې، البته په خپل کلی کې د للمای کټکی په نوم لسه ده، البته په وخت کې متوسطه اوس لسه شوې ده. نو لمړنۍ زده کړې مې هلته کړې دي، یو څه اندازه جماعت کې، یو څه اندازه په ترنهم سنجرا په خپل کلی کې، د خپل کلی په ښوونځي کې، یعنی للمای کټکی لسه کې پاتې شوې ام. لږه وروسته بیا دا زما رښتې متفاوتې دي، ښه زه ډېر وروسته په باندې باس کوم. درته نو بیا راغلم شهر ته، په شهر کې ما خوست ټیکنیکل انسټیټیوټ یا د خوست میخانیکی لیسې ته لسمې او لسم او دولسمې بیا هلته ولوستو. دا چې هلته دغه رشته بندي چې وه، نو که ووایم په هغه وخت کې ناانصافي وه. کومه رشته چې ما ته خوند راکول هغې رشتې ته دوی ورنه کړم، او کومه رشته چې زما خوښېده زما نه خوښېده هغې ته دوی ورکړم. نو په دې فایل کې هغې رشتې آینده او راتلونکی چې وه سیول یا ساختماني انجینري وه، چې ښه پانځی ده او ښه رشته ده، خو زما علاقه ورسره نه وه. نو دې په اساس ما بیا چې له دولسم هلته فارغ شوم، بیرته بیا راغلم دغه فیلډ نه بدل کړم. حقوق او
سیاست اتمن قدرت الله جان ریاضي موسی نواز ده.
نه دغه خبر هم نه وکه، ما په ځان باندې بوج راوستای وای زه په دې بریالی کې. ځکه زه تقریبا په دولسم سیم کې د ځینو استثناءاتو په اساس دریم نمبر شوم. نور له اول رانیولې تر یولسم ټولګي پورې زه لومړی او دویم نمبر راتلم په خپل ټولګي کې. خو په دولسم سیم کې د ځینو کوچنیو کوچنیو اشتباهاتو په اساس، ځکه ځواني وي شوخي وي، نو استادانو سره لګ لګ شکلیا خبرې اترې جنجال، نو هغه دغه سی وشول چې زه لومړی نمبر څخه تر دریم نمبر هغه ما تر ډیره وخت ورسره نه منله. هغه اسناد هم ډیر روس تر اکل. نو دریم نمبر فارغ شوم، د ریاضي مضمون فزیک کیمیا او بیولوژي هم دکم خو ما خو یو
خبره من میخانیک ول د ټول بده پیاد زده کول.
نو استاد به لمه پرچه خوسته، نو هغه پرچه به ما ورته حل کول. او بل میخانیک دا خبره خو چې هلته زیات مزامین نه و کنه، پښتو د ژبه، پښتو فارسی او المانی ژبه و. او د ترڅنګ عملی کار وو، د عملی کار ترڅنګ ریاضی او فزیک وو، او د رشته اړوند ځینې مزامین نور دغه نور دغه دولتي مکاتب او خصوصي مکاتب کې کوم مزامین پولیسه دوره کې متوسطه دوره کې یا پولیسه دوره کې لوستل کیږي، مثلا تاریخ، جغرافیا، مدني زده کړه، حرفا او د نور جیولوجي دغه برخې هلته موجوده نه وي. نو دا څلورو پنځو کتابونو باندې خبر او مخبر لاسو ما استاد ته باندې
کتابونه د کوم موزیک قدرت الله جان وال لمراوي کتابونه د ډیر وای په پدولسم صنف کې ولسم صنف کې زما یادي موږ د پیدا دبال بندل کتابونه راخړی و، دومره ډیر مزامین به و چې یو بده ویلی بل بده هیر شو، چې بل بده ویلی بل بده هیر شو.
رښتیا خو دا ځینې ځینې موضوعات، مثلا تاریخ او جغرافیا، دغه موضوعات سره زموږ کې بلان تقریبا تر نام ټولګي پورې د کلی په ښوونځي کې ما خپل وستلی و. دغه کنه دا سخت نه و، د درس سره مې یو ډول علاقه لرله. زه تقریبا اتم ټولګي کوم چې د ځینو ستونزو مشکلاتو په اساس ما نه یو دوه درې کاله پاتې شو درس، د کورنۍ ستونزو په اساس بیرته بیا راغلم اتم او نهم ټولګي ته بیا راغلم. یعنی زما مینه او علاقه بیخي زیاته وه. بیا چې ښار ته راغلم نو که زه مکتب ته تلم به خپل کتابونو ته خپل درس ته خپل زده کړو ته وخت هم ورکول، ما به مطالعه هم کوله او دغه د امتحانونو پرچې او د امتحان ته مادګي په دې ټولو کې زه او زما انډیوالان ټول یو ډول وو، نو کوشش او خواري مو بیخي زیاته کوله.
نقل مکوه
المانۍ ژبه چې وه دغه سره مو لږ حساسیت درلوده، ځکه موږ دلته اکثریت په هغه وخت کې خوست انګلیسي زیاته رواج وکړه. نو دا د انګلی د الماني ژبې هغه حروف هغه حساب هغه بېخي راته متفاوت برېښېده، بېخي راته ګران برېښېده. خو هغه استاد دی، خدای وبخښي، اوس وفات شوی دی، تللی دی. هغه بیا ډېر جانانه سړی و، نو موږ به چې دومره ورته برابر کړ چې هغې به لوستی شو. نو څه نه ویل، کله کله خو به مو کیم راکړه چې ټول یو ځای کښېنې د پرچا
ښه. یعنی ما اوس همدا پوښتنه کوله چې نقل مو کوو که نه.
دغه وخت کې دغه یو الماني ژبه چې وه دی کې به مو نقل کولو، نورو یې دغسې خاص اجازه نه راکوله، بل ما ته خو یې بېخي نه راکوله، ځکه زه خو هلته خوست کې للیا کوم، د للیې ستونزې مشکلات په مالي ادارې سره زیات شریکول. که نه په افغانستان کښې داسې یو بته درته چې چاته یو ستونزه مشکل ورښایې که نه، یا مثلا یو څوک دغسې کار کوي چې هغه د وطن او د خلکو په ګټو یا په عموم کښې بل د بل چا حق خوري که نه، نو ما به په دغه شیانو باندې سر ډېر لغاړو چا په اصطلاح د هر څه پوښتنه به مې کوله. نو د استادانو سره او ادارې سره مې ډېره جوړه نه وه، یا به یې که جوړه وایم د دوی به یو هدف وو مطلب وو، زما به یو هدف وو مطلب وو.
د الماني ژبه یادونه مو وکړه، څومره مو وسزده ده؟
ولا څه درته وایم، دغسې کم کم خو ذهن زور راولم، شاید ځینې ځینې خروپ یې مثلا لکه حساب تر یوه اندازه چې زما په ذهن کښې پاتې شوی دی، او یو دوه درې ټکې کم دغسې پاتې وي. نور خو په هغه وخت کښې علاقه هم نه وه. ما درته وویل دلته ماحول ټول انګلیسي ته جوړ وو، او الماني ژبه اوس هم په خوست کښې یوازې درې او څلور دغسې کورسونه دي چې اوس دغه اوس وخت کښې افغان مهاجرین د جرمني لپاره لیوالتیا وښوده او ځي د روسیې له لارو نورو لارو کچکي لارو باندې ځي. نو دلته هغه د موقع نه په استفادې خلکو هغه کسان چې په المان کښې وفر کړی او دلته کورسونه خلاص کړل، نو انګلیسي سره یې توفیر زیات و. خروپ یو ډول وي که نه، دغه لپه باتور یې خو هغې خپل ځانګړي نشانونه لرل، او اواز یې بل ډول و، لکه آ با څې دې که ها یود که نه. نو دا به زموږ لپاره بېخي متفاوت وي، او زده کول یې دومره راته سخت وي چې دغه که ووایم دغه موږ په میخانیکي لیسه کښې د سمستر سیستم لرلو دی پوهنتون رقم دی که نه، نو په یو سمستر کښې موږ صرف دغه د الفبا توري زده کړل.
نه نو ځکه چې یوازې دا به خوست نه و چې الماني ژبه په کښې مکتب کښې تدریسېدلې، داسې میخانیکي ښوونځي کښې. په کابل کښې یو ښوونځی و د الماني لیسې په نوم باندې، او په دې کښې د انګلیسي مضمون په ځای باندې کاملا انګلیسي تدریسېدل، او زیاتره شاګردان چې له هغې ځای فارغېدل دوی ته به دا ژبه زده وه. ما ته په استقلال لیسه کښې چې دا هم د هلکانو لیسه وه په کابل کښې، هلته هم الماني که فرانسوي ژبه تدریسېدله، تر څو دغه ځوانان چې فارغېږي د انګلیسي ژبې تر څنګ یو بل مهارت هم زده وي. قدرت الله، که دا راته وایي، په هلته دې سول انجینري وویلې په میخانیک کښې، بیا پوهنتون کښې دې څه ویلې؟
سول انجینری خو د رشتہ چې وز موږ رشتہ نجاری وخه نجاری و یو هنر وو مندرې کله تقریبا زپ نجاری کې په عملی درس کې پاتې شوم نو تقریبا یار لسم او څور لسم چې سول انجینری وکړ ته پی سی ډی پر کړی و نو بیا یې سیدا ور کول شو زید پانتون ته یا کومبل پانتون ته نو دا سول د ولسمه پرې شوم ما خبره وکړه چې ما د انجینری فانزي ښه فانزي دا نو ما سره علاقه نشته خو نه راکوي نو دې په اساس ما تر دولسم میخانیک ولوسته ولې دولسم وروسته بیا ما شوزید فانتون ته امتحان ورکړ په شوزید فانتون کې نو دا وخت کې زما ستونزې مشکلات لږ سره زیات وو هغه ډول چې په کار و ما آمدګي تعقیب نه کړی نه رسن لاړم سافتنام وکړل سافتنام وروسته رسن لاړم فرچې راکې نستم یعنی ما هیڅ کتاب هیڅ چفټه را هیڅ کورس نه تعقیب نه کړ خو بیا هم د دې باوجود زه په خونو مرو باندې دغه ته د شزید پانتون اردو ادبیات ته کنه شوی وم خو دا چې هغه فانزي هم زما د خوښې وړ نه نو راغلم په امیر پانتون کې مې بیا حقوق او سیاسي علوم پیل کړل حقوق او سیاسي علوم څخه بیا ما سند ترلاسه کړ څلور کاله مې ولوسته
شاوخ دی هم د حقوق او سیاسي علوم
جمهوریت ہو جمہوریت کے مسئلہ زباد خواخی وڑا ہے مثلا سیری سونا را جگانا او دیداس ملگرو سارا ناستا والاڑا دیا گوی سارا گرزی دل نو خواندہ والا کائی دیرا رکا والا چی تفسو داغا برخا والواستا ما او والوارما نو اگا کمی خودشتا دیرخ فاری وکڑا زکل کلا خوانی خاطر زو ګرما د لومړي سمستر د هم سمستر او دریم سمستر نوټونه چې استاد با هر څه لخلې وایلې به لخلې وتل ما به نوټ کول د امتحان لپاره غزما ماده کوي خو بیا یو د فارغت نه مخکې یو دغه سی وخت راغی چې مثلا په نظام کې بدلون راغی کنه بیا لکه سم په شمول اکثریت محصلین د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي اکثریت محصلین زرمات شو زم د هغوی له جملې یو ما خو بیا مې خپل اخباري فایل کړه دغه سیمې ویل چې دغه پوهنتون زده کړې ځان لپاره کوم نه د دې لپاره چې مثلا د شته نظام لپاره د شته نظام کې د خلکو لپاره د افرادو لپاره نو یو ډول زرماتي و خو فارغ شوم ورنه خواندې را کول او فارغ شوم
په حقوق او سیاسي علومو کې هم دوه رشتې دي تاسو کوم ویلې یو فکر کوم د نړیوال اړیکې ډیپلوماټان ورنه جوړیږي یو یې هغه ترنوالان دي قاضیان ورنه جوړیږي
یو برخه قضا او سرنوالي او یو برخه اداره او ډیپلوماسي وزمک پانتون کې دا رشتہ چې وسار نه باړوي خو په ورسي سیستم سمستر کې بیا د لوړز د کله طرفه د غسکونې نه راوځي چې مثلا تاسو ځان په اړه رښتیا انتخاب کوئ کوم کې په شوزې فانتون کې په مخ کې وا کوم کې د حقوق نه فارغ شنه په دواړو رښتو کې به کار کولای شو قضا سره ولې کې ویم کولای شو د راوډ په سیف دی به کولای شو ځکه د دواړو موضوعات اړوند مزمن تدریس دلالته خو موږ په ورسي سمستر کې چې موږ دغه فرمان راغی یا د لوړز د قوانینو کې تغییر راغی د وزارت له طرفه نو ما اداره او ډیپلوماسي انتخاب کړه او زما سند د ادارې او ډیپلوماسۍ څنګه څخه ده
د پانتوني د خطرو په اړه وروسته درنه وپوښتم تاسو ول چې ستونزې وی او درې کال درس نم شاته پاتې شوې بیا پانتون ته مو چې کلم ته نه مرکو په هغه وخت کې مو ستونزې ک مشکل نه وی کولای شي د ستونزې سره شریک کړي مالی ستونزې وی چې کورنۍ باید په مالی لحاظ ملاتړ وکړي یا بل ټولنیز ستونزې وی څه ډول ستونزې چې ستاسو د تحصیل مخې نه
وله فارغ وخت کې چې ځکه لا ځما پلار وو دغه ټول کور مسئولیت تقریبا ورتر غاړه وته وو نو زه اتم نام سیم ته ورسیدم نو اتم او نام سیم کې تبي دا خبره ده سړی څوار لس کلن پنځه لس کلن کېږي نو پیښات یې زیاتې کې کنه نور خلک ګوري خپل کور ګوري خپل فامیل ګوري زما کوچنی ورونه چې هغه باندې نظرانه کې ته چا دا له مکتب نو وبسمه کنه یا مثلا هر څوک خپل کار روزګار کوي زما پلار یوازې و ده خپل فامیل د ساتنې لپاره بیرون بهم کار کول کوروازی بهم کول خو هغه زما ناس او زمیر نه معنی نو زلاړه ما د یک سړي ستونزه په اساس البته
د کور مشري
مشکلات ده
د کور مشري
او د پلار مشر زوی ما د پلار مشر زوی ما زما نوروز ته بیا خدای دې لري څلور رونه دي له ما سره زوی نو هغه نه هم ځرنه کېدو هیله او امید دا غوا چې هغه ټول درسونه وای خدای درسونه وای نو کزب تکلیف شم نو تقریبا یو درې کالا لښ بل کور لاړم او بیا د لا بیل ډول مثلا کارونه می وکړل لو مزدوري می وکړل چې په استرا خو هغه یو څه اندازه د کور مشکلات مره حل کړل دمره یو څه انداز نو کړ چې ما زبوت کوی دم چې زه اوس کولای شم درس هم وایم قرآنی می حرکت ته برابر کړم نو بیرته بیا راغلم درس نه پیل کړل هغه وروسته چې کله د فانتون حساب او کتاب شو چې پیل کړم بیرته هغه پخوانی حالت راغی او دې وخت کې د چا په ایستلو زما هیله او فایشا پیخي لوړ شوې وي زه له ځوانانو سره بیرون چکر تګ او راتګ ملګري انډیوالان بېلابېلې چیرې د خانانو زمانو چه او چه دغه ګورنو او زما ذهن یو ډول غکړ مصروف کړ بلخ پلاړو زما د فانتون آمادګي امتحانونه او حساب کتاب هغه مې هڅه شته او ګرځول یعنې زما فکر دغه سي جوړ شو چې مثلا ژوند په دې شي کې نه دی ژوند دغه دی چې زه باید پیسې وګټم زه باید یو کار وکړم زه باید یو روزګار وکړم خو بالاخره هغه د پلار غوښتنه د مور غوښتنه د کورنۍ غوښتنه دغه زیاته وه چې ته باید پوهنتون ووایې زه چې په لومړي ځل ښوونځي ته بیا راوستم هغه هم زما پلار و زما مور و زما کورنۍ پرې وي چې خیر دی موږ تکلیف او مشکل تېروي خو ته دغه درس ووایه بیا خو سر کې لاړم د هغوی د اجازې لاړم البته خدای مې دنه ګناهګار وي بیرته بیا د دوی په غوښتنه راغلم د فانتون د ویلوم چې وا هغه هم د دوی غوښتنه وه نو زه دغسې په نظر او په مات زړه لاړم ځکه ما د کورنۍ ستونزې او مشکلات لیدل خو فانتون کې مې امتحان ورکړ نو هغه وه چې اردو ادبیاتو ته کامیاب شم هغه مې خوښ نه شو نو دې وخت کې شوزه هغه ته راغلم فمیر فانتون ته راغلم فمیر فانتون کې مې چې په کوک او سیاسي علوم پیل کړل نو تر څنګ مې یو کوچنی کاروبار هم لیکل چې سره مشترک جوړ کړ برابر مې کړ ځکه زما یو بل ورور هم هغه شوزه فانتون ژورنالیزم پوهنځی ته البته هغه کامیاب شوی او بریالی شوی نو هغه به زه به ماسپښین وخت لما پوهنتون ته او هغه به سهار وخت لو نو سهاري به زه دوکان کې وم او ماسپښیني به بیا هغه راتله ماسپښین به زه بیا پوهنتون ته تلم
چې دوکان مو جوړ کړی و
هغه وخت کې دلته د زنانه او مردانه او د چپل او چپلۍ دوکان و چې زما یو بلانډیوال ورته سره شریک و زه زما ورته دغه کارونه مخکې وړل د چپلۍ او چپړاکو دغه دوکان و بوټونه چپل چپړاکې زنانه او مردانه دواړه
بیا څه ګټه پکې وه
ښه وه یو خو دغسې وه چې زما روابط له ملګري انډیوالانو سره بیخي زیات و نو ما په ورځ کې هغه صرف هغه تقریبا یو لاس پنځلس یو شلو پورې هغه زما پېژنګلي زما یاران زما ملګري زما انډیوالان به راتلل بل یو طبیعي خبره وه زه نه پوهېږم څنګه خبره وه خو کوم ځای کې چې زما دوکان و هغه ځای کې د نورو په نسبت زه تقریبا لس چنده پښه وم ځکه موسمي وخت به چې کله راغی مثلا د اختر شپه ورځې به چې شپې ورځې به چې راغلې نو هغې وخت کې به دوی یو دوکاندار ټول سیزن کې درې لکه افغانۍ مثلا درې نیم لکه افغانۍ کار کول او ما به یوه ورځ تر مازدیګره پورې درې نیم څلور لکه افغانۍ کار کول
دا خو ډېر ښه ده اوس هم دا کار کوي که نه پریښی مو ده
دا زما دغه ما مخکې م اشاره وکړه چې زه مثلا فارغ له یو رشتې مې خو کارونه مې بیخي زیات کړي که نه دغسې په د خپلو کارونو کې سراسر بدله شوی یم ځکه مې تخلص قرار دی نو زه چې کله پوهنتون ته راغلم له پوهنتون وروسته زه دغسې یو بد عادت لرم او نورو ځوانانو ته دا توصیه کوم که نه چې مثلا دغه ښه عادت نه دی زه په بنده وظیفه نه شم کولی دا زما تر ټولو بد عادت دی نو دوکان کې ستړی شم دوکان مې خرڅ کړ بیا د پوهنتون وخت خو لاړم استاذۍ ته مې ویل دغه نیمه ورځ به بچات کې یو خصوصي ښوونځي کې استاذ شومه هلته مې استاذي کوله مزمین تدریسول تر یو وخت استاد وم بیا رسنیز ډګر ته راووتم دا چې راپور سره مې علاقه زیاته وه د رپورټینګ برخې سره خبر نګارۍ سره مې علاقه زیاته وه خوست کې په یو سیمه ییزه رسنۍ کې کار پیل کړ حقوق مې لوستل او سیمه ییزه رسنۍ کې مې کار پیل کړ بیا تر ډېره یې تقریبا دوام وکړ نو اوس دوه کاله کېږي چې رسنیز ډګر نه تقریبا څنګه ته شوی یم خو بیا هم د دې اړوند رشته ده چې اوس هم زه کې اخته یم د ژورنالیزم یا کوم کې د خبریالۍ اړوند رشته ده چې زه اوس هم هغه خپل کارونه په کې اجرا کوم سرته رسوم
یوټیوب چینل لري
یوټیوب چینل هم لرم او د خوست کې د ځینو علمي مراکزو سره د فرهنګي او میډیا برخه کې کار کوم. ما د رپورټینګ یو رپورټر ته باید دغه خوښ کې سیمه ایز رسنۍ دغه سیدي چې خبریال باید هر کراوي، هم باید عکاس وي، هم باید راپور ولیکي، هم باید صحه ته لاړ شي، هم باید ایډیټ کی او هم باید صف کی. نو د سیمه ایز رسنۍ دغه سی کار دی چې ته باید هر لونډر وي. نو د ار لونډرۍ کې ما کار وکړ او خوشبختانه چې د ار لونډرۍ کې ما راپور برخه هم تکمیل کړه، مکمل کړه. اوس مرخه یم چې زه کولای شم رپورټینګ برخه وکړم، او د تر څنګ عکاسي او د عکاسۍ تر څنګ ایډیټ د ایډیټ ځینې پروګرامونه. نو د همدې کار وجه وه چې اوس هم په ځینو علمي مراکزو کې دلته په خوست کې تقریبا د دوی سره د میډیا او فرهنګي برخه او د تر څنګ عکاسي ایډیټ برخه کې کار کوم.
د دومره کارونه مو چې کړی دي ستاسو په باور باندې، لکه د څو کلونو تجربه ده، مختلف فیلډونه دي، مختلف کارونه دي، کوم یو کې پیسې خي وي او ځوانانو ته څه وایي کوم کار تعقیب کړي چې په غیر واقع د سې دوامدار غټوي؟
دا غشي دا چې د هر انسان فکر چي دی. زه داسې وایم مکه یو باد رواج دا غلیز مو پټول نه کې چې مثلا یو څوک دی، یو کور، یو فامیل غړی دی، یو ځوان دی، له ټول سم نه فارغ دی، خو دا غي پلار مطلق غوښتنه دا غوي چې زوی ته باید دې فاندای ته بریالی شي، در حال کې چې خپل زوی پښتنه نه کوي چې ستاسو خوښيږي، ستا کمپیوټر ساينس خوښيږي، ستا اقتصاد خوښيږي، ستا زراعت خوښيږي، ستا کوم بل فیلډ خوښيږي، خو نه د دوه مطلق غوښتنه هم دا غوي کای ور سره ونه مانی، هغه مصارف هم نور کوي، خرچ هم نور کوي، واهی هم کوي. هر ځوان چې په هر فیلډ کې فویږي هغه ځان سره هغه ځوان خپله ښه پوهېږي. مثلا څوک د ژورنالیزم سره جوړ وي، څوک د عکاسۍ سره جوړ وي، هر څوک دغه مهارت نه لري، څوک د کاروبار سره جوړ وي، څوک مثلا د ورزش سره جوړ وي، نو هر فیلډ او هر برخه سره چې جوړ وي دوی د لومړی هغه تکید کوي، پلار ته د قناعت ورکي، ورور ته د قناعت ورکي، بل ته د قناعت ورکي. دغه کاروبارونه چې منځته راغلي دي، پیدا شوي دي، نو دا طبیعي خبره ده چې هر کاروبار خپل مشتریان لري. مثلا نجار اړتیا د ضرورت، انجینر ته اړتیا د ضرورت، ته خبریال ته اړتیا د ضرورت، ته هر برخه خپل مینوال لري. خو هغه د پیسې ګټلې چې دي هغه بیا زه فکر کوم په هغه انسان پورېپسې اړه لري. مثلا یو انجینر دی، هغې زده کړې کړي دي، هغې فوکس خالي په دې وکړ چې زه فارغ شم د پوهنتون لیسانس، خو یو بل څوک دی هغه کوشش کوي چې تر ماستری او دکتوری لاړ شي. نو دا معلومه خبره ده چې یو څوک په خپل فیلډ کې ډېر کار وکړي، زیات کار وکړي، نو هغې عواید زیات وي. هر کاروبار دغسې دی، فړغونه لري. نو کته چېرته فاتې شوې، مثلا د عصر سره مطابق خپل ځونه عیار کړ، جوړ دې کړ، برابر دې کړ، نو ته کولی شې چې پیسې له هر کاروبار راوړې. خو زه خپله ژورنالیزم فیلډ کې فاتې شوی یم، زیات یم او ماته خوند هم راکوي. خو بدبخي هم دغه ده چې په افغانستان کې په دغه برخه کې شاید تاسو ته معلومات وشي دومره پیسې نشته، خو زما زړه او زما ذهن ورسره جوړ دی او ځان پکې آرامه احساسوم. پیسې لږ یا زیاتې خو ځان پکې آرامه احساسوم. هغه دومره سره وړم نن سبا چې زما خپل کار او زما د فامیل کار ورمات کېږي یو اندازه.
په دومره کارونه کې مچ کړی دی او شوق علاقه مو یاده کړی چې ډېره مهمه ده. د تر څنګ چې خپل شخصي کاروبار مو تجربه کړی او اوس نور سره کار کوي، کوم یو کې د انسان ازادي ډیره زیاته وي؟
دا خو معلومه خبره ده. اوس زه په دې کوشش کوم، زه په دې فکر کوم چې د ځان لپاره کار وکړم، یعنی یو دی یوټیوب چینل دی جوړ کما. ماته د میاشتې یو 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 $50 راشي چې خپلواک وي، ډیره بهتره خبره ده. هر هغه څوک چې د بل لاس لاندې کار کوي، بیا په دغسې ټولنه کې لکه افغانستان مثلا یو څوک چې له چا سره کار کوي هغه دغسې ګڼي لکه زوی یا مثلا مزدور، د مزدور حساب ورته کوي که نه، د هغې انسانیت، هغې مثلا هغې درس، د هغې زده کړه ته دومره په احترام نه وي کېل. شاید ځینې وي استثناءات شته، ځینې ښه کسان هم پیدا کېږي، خو اکثریت یې همدغسې دي. نو زما په فکر په ښار کې یو ځوان که وغواړي چې زه مثلا یو ریړۍ پیدا کوم، د سرک سر درېږم او دلته چپس او بل شی خرڅوم، له هغې به بهتره وي چې له بل چا سره کار وکړي. خو زه د خپل ځان په اړه که دومره وایم، زه اوس په دې لټه کې یم چې په هر ډول یو نه یو ډول چې وي په همدې فیلډ کې، په همدې کار کې، مثلا د ژورنالیزم اړوند کورونه چي ځان ته یو تپی برابر کوم مخکې خبره وکړه چې یو $50 ماته د میاشتې مراشي زبدې باندې قناعت کوم زه کوشش کوم چې خپل ځان ته خپل کاروبار جوړ کم برابرې کم ترسو د بل شتام د بل خبره او د بل غږ نه خلاص وم او هغه ډول چې زړه مې غواړي مثلا چکر ووایم ځان ته طرف ستاتی واخلم زړه مې وکار کوم زړه مې وکار نه کوم نو د خلکو سره چې کار کوي هغه خو له تانه کار غواړي نو د کار په بدل کې تاته ماشته کې طبیعي خبره ده د خپل کاروبار په نسبت هغه کار ډیر سخت دی بل لاس لاندې کوي او بل مسله چې ډیره مهمه ده هر کار ته چې کار ونه وایي او هر کار کې چې ځان ستړی نه کوي هغه که پردی وي که خپل وي هوایي دي په نشت حساب دي
بالکل دومره کارونه به چې کړی یو خسته خاطره یا تجربه شریکه کړي چې واقعا ستاله لپاره په زړه پورې و لکه یو فیلډ نه بل ته سوچ شوی او بیا دې ارمان کړی چې کاشکې ما کې امه کې پاتې وای دا خو ست سر نه نسی بس یو خاطره یو تجربه کوي
او خاطرې خو افغانستان د ټول خاطرې دي کنه یو ورځ کورس کې ناستم نو ما زه دغه استاد نو ملګری باندې وان نو راپور ته کې د ژورنالیزم باندې یو خاطره وایم چې په جمهوریت کې باندې تیر وی کنه نو هغه وخت کې زما ستر ګراډه کې شو جمهوریت کې خو نو دا غسې چې خاطره لري کار پیدا کړي بیا په دا غسې فیل کې راځي چې ما په څه پکې کار کوي زه کار د اتم په 14 نو مرګ شو بل خو بعد خاطره وي خو یو داس خاطره چې زه راغلم تازه رسنې ته کار کې کار پیل کړو دلته ځینې مثلا دا غسې رسنې دي چې تخنیکر ته د تخنیک فیلډ ور کړو نو هغه ته دا ممکنه ورکړي چې هغه مایل ته کینی ښا نو زموږ یو انډیوال وو هغه ته مکه په لاس ورغله خو مکه داسې په لاس ورغله چې د کرکټ لوبه وا او د کمنټري چې چا کوله تا کاس چیرته لاړ کاته شو ښار ته نو دته د لیدې وختانه وکړه مسئول کاس ته لاړ شه د کمنټري ته کینه کومنټری وکړه دا د کرکټ لوبه نه په یو لکه یو اچره وا خو دا چې ما ته کې نستو نو ډېر احساسات دي شو نو دلته په زیو اما استلاوا نو وای ما خو سوال دی باندې کویږي کنه نو کله چې بیټسمن شاټ وکړ بالې وهل نو دای په احساسات کوي چې بال پر لوګ روان دی دا دا موږ زمکه تا وایو ښا او بيخي سیمه ایزه لهجه دا او بیټسمن شاټ والا او بال پټو کراون بيخي زم ډېر ورخه تا کړم کی زیات مو خندل په رسنی سکر کې زنو ام راغلم زمال لپاره بيخي دا خطر ډېر جالب و نور خو ژوند ټول خطرې دې تر شوی دا خو ستاد خبرو په دې پښتنو په ځواب کې زه به دومره وایم چې کوم فیلډ کې وسختایم دا فیلډ زما د لپاره خوندور دی خوښیږي مې غواړم چې په دې کې پرمختګ وکم لدې مخکې مې کوم کارونه کړی دي اوس یې ارمان ناراضي
ډېر ښه چې کله یو څوک یو فیلډ پرې دی یو برخه پرې دی او چرمانه ونه کې دا ډېر ښه ځکه چې تیر پسې څوک ارمانو مو کې چندان ګټه نه کوي ځکه تللی ده مدنه قدرت الله چې ګډون دې سره وکړه وخت پرې خود خبرې دې وکړي